سديوس ډاکټر صاحب سلام او صبح خیر
مننه درنو اوریدونکو زما سلامونه او مننه وخت سهار اته بجې دی او د همدې شپې د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل شوې په رمانه خبرونه کې باور وي چې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو پرون په خپلو کې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې یو ډیر مهم تړون لاسلیک کړو په کابل کې په نړیوال کانفرنس کې چې سبا ته به جوړیږي د بهرنیو ملمنو د لړۍ راتک بهیر روان دي نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد تکل یې وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه افغان او پاکستانی چارواکو د یکشنبه په ورځ په خپلو کې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې مهم تړون لاسلیک کړ د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دا به له وخته مخکې وي که ووایي چې په افغانستان کې د ځواکونو ډیرول به ګټور وي او کنه او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن نن له پاکستان سره د امریکا اقتصادي مرستې اعلان کړي بشپړ خبرونه افغان او پاکستانی چارواکو د یکشنبه په ورځ په خپلو کې د سوداګرۍ یو مهم تړون لاسلیک کړ دا تړون چې لډیرې مودې راهیسې ځنډیدلی و پرون د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د وزیرانو لخوا لاسلیک شو د تړون له مخې د افغانستان دا هیله چې هند ته د خپلو صادراتو د انتقال لپاره له پاکستانه ترانزیتي لاره غواړي ترسره کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ تړون اوس د دواړو هیوادونو د پارلمانونو تصویب ته اړتیا لري کابل او اسلام آباد دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان کې ده او سبا د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي د آسیا پرمختیایي بانک وایي د اوبو لګولو انرژي او حلقوي سړکونو د بیغراغونې په برخه کې له افغانستان سره نوې مرستې کوي په کابل کې د آسیا د پرمختیایي بانک په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا مرستې څه باندې 1548 میلیونه ډالر دي او په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې به په افغانستان کې د بیغراغونې پر پروژو ولګول شي په اعلامیه کې ویل شوي چې د آسیا پرمختیایي بانک غواړي له مزار شریف تر حیرتان بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار هم د آسیا پرمختیایي بانک په دې باور دی چې د اورګاډي د پټلۍ به د افغانستان له اقتصادي ودې سره ډېره مرسته وکړي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دا به ډېره له وخته مخکې وي که ووایو چې په افغانستان کې د ځواکونو ډېرول ګټور کار دی او کنه ښاغلي بایدن د امریکا یو ټلویزیونی چینل ته وویل چې په افغانستان کې د ځواکونو زیاتول د شپږو میاشتو په موده کې یعنې تر راتلونکي میلادي میاشتې پورې نه بشپړیږي او اوسمهال په دې اړه ارزونه ډیره بې وخته ده د امریکا مرستیال ولسمشر همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه همغه شان چې ولسمشر اوباما د راتلونکي میلادي کال په جولای میاشت کې وخت ورته ټاکلی پر خپل ځای پاتې ده د هغه نظر پښتنو لمخې چې د امریکا د ای بی سی ټلویزیون لخوا شوی د امریکا په سلو کې درې څلوېښت خلک په دې نظر دي چې د افغانستان جګړه د دې ارزښت لري چې دوام ورکړل شي په پکتیا او جوزجان ولایتونو کې تیره ورځ د پولیسو او ملي اردو پر کاروانونو چاودنې او وسلوالې حملې وشوې خو سیمهییز مسؤولان وایي چې تلفات یې نه درلودل د جوزجان د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر محمد ابراهیم ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د قوشتېپې په ولسوالۍ کې پر پولیسو حمله وکړه خو پولیسو ته یې زیان ونه شو اړولی د غرض د پکتیا د ولی وایند روح الله سمون د طالبانو دا ادارت کړه چې وای په زرمت او سید کرم ولسوالیو کې په چاودنو او وسلوالو حملو کې د پولیسو او ملي اردو نه سرتیری وژلې دي په ننګرهار ولایت کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او دیارلس تنه نور ټپیان شول د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویان عبدالغفور ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه جلال آباد ښار ته څیرمه په رنګ روډ یا حلقوي سړک کې د دوو موټرو د ټکر له امله وشوه او په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده لازادی رادیو څخه خبرونه اوري ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن نن له پاکستان سره د امریکا اقتصادي مرستې اعلان کړي میرمن کلنټن پرون اسلام آباد ته ورسېده. د دې اقتصادي مرستو ارزښت 5 میلیارد ډالر دی چې ډیره برخه به یې د اوبو، کرنې، انرژۍ او روغتیایي خدمتونو پر چارو لګول شي. میرمن کلنټن به نن له خپل پاکستاني سیال محمود قریشي سره خبرې وکړي. قریشي له پاکستانه د میرمن کلنټن کتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د خوځښت زیاتېدل بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او صدراعظم یوسف رضا ګیلاني سره هم وکتل. میرمن کلنټن په دې کتنه کې وویل واشنگټن له اسلام آباد څخه دا تمه لري چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې لا چټکې کړي او نور اقدامات وکړي. د همدرز وویل پر امریکا هر هغه عمله چې ریښه یې په پاکستان کې وي د متحدو ایالاتو او پاکستان اړیکو ته زیان رسولی شي. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودي ښار په د سرګودي په خار کې پرون په یو جومات کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې 12 تنه ژوبل شول. د پاکستان د پولیسو یو لوړ رتبه مقام متیولا جان د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دا چاودنه د شیګانو په جومات کې په داسې حال کې وشوه چې خلک په منځه ولاړ وو. د سرګودي خار یو امنیتي مقام ذوالفقار علي شاه وویل چې دا یو ځان وژونکې حمله وه. د پولیسو مشر بیا وویل هغه کس چې غوښتل یې ځان وژونکې حمله وکړي په داسې حال کې چې جومات ته ننوت د ساتونکو لخوا ودرول شو او په همدې وخت کې خپلو بمونو ته انفجار ورکړ. د هند خبری رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د دوو اورګاډیو د ټکر په پیښه کې د لسګونو مسافرو ژوند د خطر سره مخامخ دی. په دې پیښه کې تر اوسه د 40 تنو د مرګ خبر ورکړل شوی دی. دا ټکر نن سهار وختي وشو. هندي ټلویزیونونو د هغو خلکو تصویرونه ښکاره کړل چې په اورګاډي کې د ټپي شویو کسانو د ژغورنې هڅه یې کوله. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وای د نابوکو د پایپلاین د جوړولو په برخه کې د اروپایي اتحادیه کار ډیر پڅ روان دی. ښاغلی نظربایف د خپل هیواد په مرکز استانه کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره د خبرو په ترڅ کې وویل بل خبرو اترو په دې برخه کې هیڅ کوم عملی اقدام نه دی شوی. جرمني، اتریش، هنګری، بلجیم، رومانیا او ترکیه هغه هیوادونه دي چې د نابوکو په پروژه کې شامل دي، خو تر اوسه یې په مالی برخه کې ونډه نه ده ادا کړې. جرمني پرون په استانه کې له قزاقستان سره په تجارتي برخه کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. دا خبرونه
د ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان مقاماتو یو لوی تجارتي موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به په سرحدي سیمو کې یو لړ بندیزونه لمنځه ولاړ شي. د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د بهرنیو میلمنو د راتګ بهیر روان دی. د کانفرنس په څومره د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز ولري د دې هیواد د سوداګرۍ د وزیر څرګندونه اوري او د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن په اسلام آباد کې دا او سبا ته به کابل ته راشي. افغان او پاکستانی چارواکو د یکشنبې په ورځ په خپلو کې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې ډیر مهم تړون لاسلیک کړ. د تړون چې له ډیرې مودې راهیسې ځنډېدلی و پرون د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د وزیرانو لخوا لاسلیک شو او میرمن کلینټن هم حاضره وه. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د مهم تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک وویل د اسلام آباد او کابل نږدې کول له پایله د ولسمشر براک اوباما د ادارې هدف و او دا د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د نږدې کېدو یوه څرګنده نښه ده. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې یاد شوی تړون به د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري پراخه کړي او افغانستان ته به د هند د ستر بازار لاره پرانیزي. د لاسلیک شوی تړون له مخې د افغانستان دا هیله چې هند ته د خپلو صادراتو د انتقال لپاره له پاکستانه ترانزیتي لاره غواړي ترسره کیږي. پاکستان چې له هند سره زړه دښمنی لري هندي صادراتو ته د واګه د حساس بندر له لارې افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکوي، خو دواړو اړخونو پرون په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې اړه به په راتلونکي کې خبرې وکړي. افغان او پاکستانی چارواکو د داسې یو نوی تړون پر اړتیا هم توافق وکړ چې لمخې به پاکستان افغانستان ته سمندر ته مخه ورکوي او افغانستان به پاکستان ته منځنۍ آسیا ته مستقیمه لاره ورکوي. د تړون لمخې د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې هم جوړیږي. امریکایي چارواکي وایي پر دې تړون قسمي توافق وروسته له هغه ترلاسه شو چې د پاکستان پوځ د وسلو د قاچاق په برخه کې له ویرو سره سره هغه ومنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ تړون اوس د دواړو هیوادونو د پارلمانونو تصویب ته اړتیا لري. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې کچه په کال کې له $1 میلیارد اوړي، خو نړیوال بانک وایي چې دا تجارتي اړیکې یو اړخیز او ډیر د پاکستان په ګټه دي، ځکه د افغانستان صادرات کم او واردات یې ډیر دي. افغان چارواکي هیله لري چې خپل هیواد د امنیتي حالت د ښېګڼې په صورت کې د هغه د ستراتیژیک موقعیت له وجې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا، منځني ختیځ او چین ترمنځ د سوداګرۍ په مهمه لاره بدل کړي. کابل او اسلام آباد دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن په پاکستان کې ده او سبا د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. سیمې ته د میرمن کلینټن د سفر هدف دا دی چې افغانستان او پاکستان له افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې له یو بل سره همکاري ته وهڅوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
افغان چارواکي وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د خارته د بهرنیو میلمنو راتک پیل شوې ده. ټاکل شوې ده په دې کانفرنس کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو ملګرو ملتونو استازي ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې اوس په پاکستان کې ده او د ګڼ شمیر اروپایي او ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. خان محمد سیند د افغانستان د چارواکو د معلوماتو په حواله په دې اړه معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د کابل نړیوال کانفرنس ته لږې ورځې پاتې دي، کابل د بهرنۍ هیوادونو لوړپوړو چارواکو او میلمنو ته ځان چمتو کوي. کابل ته د ملګرو ملتو د سازمان د پلاوي او نورو بهرنیو میلمنو راتګ د یک شنبې له ورځې راهیسې پیل شوی دی. د هسپانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران لومړی میلمانه دي چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره لیده کاته هم کوي. د جمهوری ریاست د ارګ منابع او د ازادۍ راډیو ته وویل چې د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګریل انګل مورابنوس د یک شنبې په ورځ مازیګر له جمهور رئیس کرزي سره د کابل په کانفرنس او د افغانستان د سولې په هڅو کې د هسپانیا د فعال ګډون په هکله خبرې کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنار کوچنر بل لوړپوړی میلمه دی چې له جمهور رئیس کرزي سره به وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری د ازادۍ راډیو ته وویل چې د پولند د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته را رسیدلی او په پام کې ده چې ګڼ شمیر نور میلمانه سبا کابل ته را ورسیږي. ښاغلی فقیری وویل چې د کابل کانفرنس ته د ګډون کوونکو میلمنو د راتګ لړۍ به د سه شنبې تر ورځې پورې چې د کانفرنس د جوړېدو ورځ ده بشپړه شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې د کابل په کانفرنس کې د ګډون په نیت له واشنگټن څخه خوځېدلې ده، اوس مهال په سیمه کې ده او تمه ده چې د یوې سترې میلمنې په توګه په جوړېدونکې نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتو ځینو منابع ویلي دي چې کابل ته د ملګرو ملتو د سازمان د عمومي منشي بان کی مون د ورتګ تیاریانې هم نیول شوې دي. په کابل کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس ته امنیتی تدابیر هم نیول شوې دي، خو په دې خار کې د یک شنبې د ورځې ځان وژونکو برید افغان او بهرنۍ ځواکونو ته یو نوې جټکا ورکړه تر څو په لاو خیاري او لا دقت سره د کابل د کانفرنس امنیت خوندي کړي. په پام کې ده چې د سه شنبې تر ورځې پورې د نړۍ د شپېته هیوادونو او ملګرو ملتو استازي کابل ته راشي او د هیواد پر اړتیاو د حکومت په ترتیب شوو طرحو او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په څرنګوالي خبرې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واوریدل، ټاکل شوې ده چې سبا ته د کابل نړیوال کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو مؤسسو د استازو او بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انورالحق احدی وایي په دې کانفرنس کې به د شاوخوا 30 هیوادونو د باندنیو چارو وزیران ګډون کوي. ښاغلی احدی د خبره له عصمت سروان سره په مرکې کې وکړه. هغه د دې کانفرنس په اړه یو لړ نورې څرګندونې هم کړې دي. تاسو را بولم د دې مرکې اوریدو ته.
توقع د کابل کانفرنس څه ده؟
ما توقع لدی کانفرنس ده چې دا د افغانستان مشکل دا یوازې د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو او د بین المللي ټولنې د همکاری له لارې ځینې حل کېدلی شي. په تېرو اولو څو کلونو کې سپیکرنیز حکومت راغی، دغه همکاري قوي وه د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ، خو په تېرو کلونو یا یو نیم کال کې لږ زره اعتراضونه په یو بل باندې سره پیدا شوي دي. زما توقع دا ده چې په دغه کانفرنس کې به دواړه خواوې په یو مشخص پروګرام باندې موافقه وکړي، د افغانستان ضرورتونه هم په نظر کې ونیول شي او د هغوی توقعات به هم په نظر کې ونیول شي، او د دغه مشخص پروګرام کله چې ورباندې موافقه کېږي د هغه د مخه به سره موږ بیا په یو د همکاري په فضا کې دغه مشکلات سره حل کړو.
ډاکټر صاحب، نړیواله ټولنه تر مرستو مخکې د افغانستان له حکومت ته د شفافو پروګرامونو غوښتنه لري، څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې څومره آماده دی؟
شفافیت خو په تعمیل کې راځي. اوس خو موږ مشخص پر اشتهادونه هغه پروګرامونه دي چې وړاندې کړي په مختلفو ساحو کې، په اقتصادي ساحه کې، په زیربنا کې، په امنیتي چارو کې، په اداري چارو کې پیشنهادونه او پروګرامونه مو ته وړاندې کړي دي، او طبعا هر څوک توقع دي لري چې دغه پروګرامونه په شفافیت باندې سره په مخ لاړ شي، او د حکومت هم دې ته حاضر دی چې هغه ټول سیګونه چې د شفافیت اطمینان ورکوي او تضمین چې د پکې کېږي لغو سره سم حرکت وکړي. خو په دغه اوله مرحله کې په دې کانفرنس کې خو دا ډېره مهمه ده چې اول دوی زموږ دغه پروګرامونه ومني او هغه سره د تمویل پیسه کې هم سره موافقه وکړي، او په عین حال کې دواړه خواوې مخکې له مخکې په دې کې زه فکر کوم حکومت لا موافقه کړې ده چې شفافیت یو ډېر مهم شی دی او حتما به په دې حصه کې څه اقدامات کېږي. خو دا د تعمیل په ساحه کې، یعنی وروسته سپینه دا په عمل کې لیدل کېږي چې دغه شفافیت رښتیا
د سویل کیږي چې نړیواله ټولنه به په راتلونکو 15 کلونو کې له افغانستان سره د 10 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان سره خپلې مرستې بندي کړې دي. څه فکر کوئ په داسې حال کې چې لیبی خو امریکا چې تر ټولو لوی مرسته کوونکی دی، امریکا مرستې بندوي، او له بلې خوا دا سویل کیږي چې په دې د کابل په کانفرنس کې به د 10 میلیارډ ډالر ژمنه وشي، تاسو څومره مطمئنه یاست چې امدا مرستي بل افغانستان سره وشي؟
دغه څو تیرو کلونو کې اتنه کلونو کې کوم تعهد چې بین الملل ټولنې له افغانستان سره کړی دي کومکونو په اعتبار باندې هغه خپل تعهدات په ځای کړی دي. که دوی سبا ته بیا نور تعهد وکړي زه اطمینان لرم چې انشاءالله هغه هم په ځای کوي. کوم شرط چې په سنا کې ښودل شوی دی انشاءالله هغه شرط موږ په ځای کولی شو، او د دوی حکومت د دې کانفرنس ملاتړ کوي، او کله چې د دوی حکومت زمونږ د دې پیشنهادو ملاتړ وکړي انشاءالله چې هغوی هم د امریکي حکومت هم خپل کانګرس ته دا قناعت ورکولی شي چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان د حکومت
دا د کابل کانفرنس ډیر مهم بلل کیږي. ستاسو په نظر اهمیت یې په څه کې دی؟ آیا دا د افغانستان په سولې کوم اغیز لري، او کنه دا د افغانستان د بیا رغونې او د اقتصادي پرمختګ لپاره دی؟
تیرو نورو کانفرنسونو کې، مثلا د پاریس په کانفرنس کې، د لندن په کانفرنس کې، برلین، په ټوکیو، دا څلور غټ کانفرنسونه چې تیر شوي دي، په ټولو کانفرنسونو کې موږ سره مالي تعهد شوی وو. په ټولو کانفرنسونو کې د افغانستان امنیتي حالت دومره بد نه وو. په اولو درې کانفرنسونو کې خو ډېر ښه وو، دا د پاریس په کانفرنس کې هومره بد نه وو. خو اوس امنیتي چارې بیا هم یو ډېر مهمه موضوع، یا مهمترین موضوع امنیتي چارې شوي دي، او هیله ده چې د کابل په کانفرنس کې به هم ځینې موافقې په دې اعتبار باندې ترلاسه شي. نو زه فکر کوم څرنګه چې امنیتي موضوعات کې ډېر مهم شوي دي، او دا مهمه ده چې دنیا خپل ملاتړ د افغانستان له حکومت د پروګرام نشه ښکاره کې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا کانفرنس حتی د نورو کانفرنسونو نه مهم تر اهمیت کې دا د ستاسو قابل کې دایریږي. په خو وختونو کې حکومت افغانستان حتی لکه شک درلود خلکو چې دا ظرفیت به ولري د کانفرنس په ټولو ضرورتو سره په کابل کې جوړ کی. خدا کانفرنس دا ځل د افغانستان د حکومت لخوا جوړ شوی دی او په دې اساس هم څه زموږ لپاره یو اهمیت لري. او رښتیا هم په یو بل یو کانفرنس کې دومره خلک په دغه اندازه خارجه او چارو وزیران نو راغلي، لکه شپږ کانفرنس سره راغلي پرون نه اخري استفاده او یو سرویس خارجه چارو وزیران به راځي او د ځینو مهمو بدللي سازمانو خلق به هغه احسان به هم راځي. نو په دې اساس باندې واقعا څه د یو مهم کانفرنس
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انور الحق احدی و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
افغان چارواکي وایي چې د سالنګ په سیمه کې به د واورې د خوېدو او نورو طبي پیښو کې د زیانونو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل شوې دي او دوی هڅه کوي چې د تیر کال په شان پیښه تکرار نشي چې پروسه کال په سالنګونو کې د واورې د خوېدو له امله بشمار خلک مړه شول، هملته د واورو لاندې پاتې شول او سایه ورکړه او ډېر لږو محدودو کسانو ته د ګوتو په شمار سو کسو ته هغه هم ډېر ناوخته مرسته ورسېده. په هر حال په دې اړه مفصل راپور لرو، خو تر هغې د مخه د قندهار راپور لرو چې د هویت یا د پیژندنې کارتونه خلکو ته ورکړ شوې دي چې د دغه پیژند پاڼو په اساس به چارواکي وایي هغه کسان چې مخالف وسلوال دي د عامو خلکو نه توپیر کیږي. صادق رښتینی په اړه ریپورت لري.
په کندهار کې د هویت یا د پیژندنې د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوه چې د چارواکو په خبره هدف یې دا دی چې پولیس وکولای سي په اسانۍ سره ملکی کسان او دولت ضد مخالفین وپیژني. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسان نن تر غرمې مخکې په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې کارتونو ویش په امتحاني ډول د روان کال د جون په لومړۍ نیټه پیل شوی او تر دې مهاله لزره کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. د والی په وینا د پیژندنې د یاد شوو کارتونو ویش د همکارۍ د تدابیري پلان یوه برخه ده او ټول هغه کسان چې عمرونه تر شپارس کال لوړ وي او د افغانستان تابعیت ولري تثبیتيږي او دا سیستم د شوزو او ماشومانو لپاره نه دی. والی زیاته کړ چې دا ډول کارتونو درلودونکو امنیتي ځایونو ته نږدې تګ راتکولای سي او ترڅنګ به افغان او ائتلافي ځواکونه وکولای سي چې هغه مخالفین چې د ملکی کسانو په منځ کې پټ شوی په ډیر اساني سره وپیژني.
تاسوونی بازي تروریستي واقعیت کې شيږي، بازي انتحاري واقعیت کې شيږي، په هغه کې د بازي کسان چې ته کنه خسته تلف کیږي یا تر څو چې د دشمن ارتباط باندې وي هغه د دوه کارتو د لارې څخه به کېدلی شي چې تسخیر شي چې څوک څوک دی چې د تسلیم شي چې چاته ورشي څنګه سره ځای پر ځای شي. دا بیا هم د کندهار په مسایلو کې یو نوی قدم دی. ټول خلک به وپیژندل شي چې څوک چیرې دی، چیرې ژوند کې کم ځای راغلی دی.
دا یادولو وړ دی چې دا ډول کارتونو د ترلاسه کوونکو د دواړو سترګو لاسګوتو او مخ عکسونه اخیستل کیږي، وزن کدي اندازه کیږي او همدارنګ د وریښتانو رنگ نشانی کیږي. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو کندهار.
دا زده رادیو په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام مهیروي چې په دوهمې نیمایي کې خبريږي. البته در لنو خبرونو روسته د سالنګ څخه هم البته د په سالنګ کې د مخنیوي د لارو چارو په اړه د هڅو په اړه راپور لرو، خو تر هغې د مخه نور محمد سهیم له کندزه د روسیو امنیتي پیښو په اړه معلومات راکوي.
د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان او د امام صاحب ولسوالۍ د خروټو او ایچ کلی سیمو څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې په کې د یک شنبه په شپه د دولتي او ایساف ګډو ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د مرګ ژوبلو او مالي تاوانونو په اړه یې بېلابېلې څرګندونې شوې دي. په کندوز کې د ملي اردو د دویمې لوا د دویم کنډک مشر جنرال عبدالوکیل احساس د ازادۍ راډیو د یوې تلیفوني پوښتنې په ځواب کې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان په سیمه کې د کورنیو او ایساف ګډو ځواکونو ګډ عملیات تایید کړل. وی ویل چې د قمندان شرقي په نامه د مخالفو وسلوالو د یو دان په ګډون څلور تنه ټپیان او یو مخالف وسلوال پکې وژل شوی دی. لکه چې وایي
د لاله میدان د سیمې کې د پیارتي د پوسټو او د پولیسو د امانګي ترسم عملیات او تجربه دي. د عملیاتو په ترشل کې په نامه د کمانډر شرقي چارا سر ګروپ کمانډانو د غمال هغه ځای ته ورته د خبرونو
ښاغلي احساس زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې عملیاتي ځواک ته هیڅ ډول ځاني او مالی تاوان نه دی اوښتی، مګر بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویاند راپیژني آزادۍ راډیو ته په یو تلیفوني لیکلي پیغام کې په دغو عملیاتو کې د خپلو افرادو وژنه یا ټپي کیدنه نه ده منلې، وایي چې له ملکي وګړو څخه درې ښځې، درې نارینه او دوه ماشومان سخت پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان دغه راز په یو جلا پیغام کې ادعا کوي چې دوی افرادو د امام صاحب ولسوالۍ د خروټو په سیمه کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډ کاروان باندې د برید له امله یو بهرنی ټانک ویجاړ کړی، نه عسکر یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. خو هېره دې نه شي چې کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبي په داسې حال کې چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ګډ کاروان باندې د دولت د مخالفو وسلوالو برید تاییدوي، داسې وایي: په دې کاروان کې زه پخپله هم شامل وم. دښمن د نیم ساعت لپاره زموږ پر ګډ کاروان سطحي برید وکړ، خو کله چې زموږ متقابل ډزې پیل شوې، دښمن په دوه برخو کې دوه مړه او څلور زخمیان وار کړل، او څلور هغه ماینونه یې چې د لارې په اوږدو کې ایښي وو بې له دې چې کوم تاوان واړوي خونسا کړي دي. د یادونې وړ ده چې د امام صاحب ولسوالۍ ته د دغه اکمالاتي کاروان ورتګ د مخالفو وسلوالو لخوا د ایچکلي په سیمه کې پر یوې سرحدي امنیتي پوستې باندې تر هغې حملې یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي چې پکې شپږ تنه سرحدي پولیس ووژل شول.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
افغان حکومت وایي چې د سالنګ په سیمه کې د واورې د خویدو او په نورو طبي پیښو کې د زیانونو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل شوي چې په یاد شوي درې کې نوي استحکامات او تاسیسات جوړ کاندي. په دې مناسبت پرون د فواید عامې او د ښار جوړولو د وزارتونو ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. د دې پروژې لګښت څه کم 3 میلیونه افغانۍ ښودل شوی او د ژمي له رارسېدو د مخه به بشپړ شي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
د سالنګ په غره او دره کې د طبي پیښو او واورو خویدو د زیانونو د مخنیوي لپاره د نویو تاسیساتو د جوړولو پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. مسؤلین وایي چې د نویو تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې په سالنګونو کې د مرګونو طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تدابیر ونیول شي. په سالنګ کې د نویو تاسیساتو د جوړولو تړون د یکشنبې په ورځ په کابل کې د فایدامې او د ښار جوړولو د وزارتونو ترمنځ لاسلیک شو. د فایدامی وزیر عبدالقدوس حمیدی وویل چې د سالنګ په دیار لسوسیمو کې به د خدماتو پرسونل ته ودانۍ او مسافرو ته کلینیکونه، د اوسېدو موقتی خونې، جماعت او داسې نور جوړ شي.
قرار است تعمیرات جدید اعمار و تعمیرات سابقه بازسازی شود که ما بتانیم در مواقعی که
په پام کې ده چې په نور لسوسیم کې نوی تعمیرونه جوړ او پخوانی ترمیم سي، تر څو په طبیعي پیښو کې وکړی سو خلکو ته لازم خدمات ورسو. د ژغورنې ګروپ له مجهز وسایل سره د ژمي په موسم کې هلته موجود وي.
د فایدامی وزیر وویل چې د سیمې یو شمیر خلکو ته به په طبیعي پیښو کې د خدماتو د رسولو روزنیز پروګرامونه هم پیل شي. چارواکو وویل چې په دې پروژه به د دولت د بودیجې سکم 300 میلیونه افغانۍ ولګیږي. د افغانستان د ښار جوړولو وزارت د دې پروژې بشپړېدل په غاړه اخیستي او په پام کې ده چې په 15 میاشتو کې سرته ورسوي. د ښار جوړولو سرپرست وزیر سلطان حسین حساری وویل دوی چمتو دي چې ورسپارل شوې پروژه په ټاکلي وخت بشپړ کړي.
وزارت امور شهرسازی در این خصوص تمام کارهایی که در ساحه انجام میشد انجام داد.
در شهر جوړونی وزارت په دې برخه کې ټول هغه کارونه چې باید سوی وای سرته رسولې دي. 15 میاشتې ورته په پام کې نیول سوی او ان شاء الله په ټاکلي وخت به بشپړ کړو. په دې پروژه به د دولت څخه کم 300 میلیون افغانۍ ولګیږي.
سالنګ هغه کګه وګه د رده چې کابل له شمالي ولایتونو سره نخلوي او هر کال پکې د ژمي په موسم کې د واورو د خویدو او توپانونو له امله ګڼ شمیر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. تیر ژمی پکې واورو توفانونو شاوخوا 200 تنه مړه او ټپیان کړل، خو خلک وایي چې ژمی ته لږه موده پاتې ده او دولت باید دا اقدام مخکې کړی وای. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
دلته خو خرم شته.
او دومره خوار ژوبڼم نه دی چې خر دې پکې پیدا نه شي.
دا خو رنګوي، دا د څه لپاره؟
دا خو د دې لپاره پټه پټه رنګوي چې د سیلانیانو د ګوړ اخر مینه پې ماته شي.
د امر د خوشحالۍ لپاره.
صاحب اندا تیر ورځ مو په کور کې یاد کړی.
بل کار می دا دی چه اولادونه با بحر تا لکه امریکا، کانادا، انگلستان، جرمنی، جاپان او فرانسه تا دا عالی تحصیلات را پارا لیگم.
تو نو سم ملال متعیدی.
ساعت گورم اتنیم بجیدی احمد تکل دا نن روزی دا مهم خبرنو لندیز را بروی.
افغان او پاکستانی چارواکو پرون په خپلو کې د سوداګرۍ مهم تړون لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان دا هیله چې هند ته د خپلو صادراتو د انتقال لپاره له پاکستانه ترانزیتي لاره غواړي ترسره کیږي. د آسیا پرمختیایي بانک وایي د اوبو لګولو، انرژۍ او حلقوي سړکونو د بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره نوې مرستې کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دا به له وخته مخکې وي که ووایو چې په افغانستان کې د ځواکونو ډیرول ګټور و کنه. په پکتیا او جوزجان ولایتونو کې تیره ورځ د پولیسو او ملي اردو پر کاروانونو چاودنې او وسلوالې حملې وشوې خو سیمه ییز مسؤولان وایي چې تلفات یې نه درلودل. په ننګرهار کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او دیارلس تنه نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن له پاکستان سره د امریکا اقتصادي مرستې چې 1500 میلیونه ډالره کیږي اعلان کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودي ښار کې پرون په یو جومات کې د ایښودل شوي بمپ چاودنه کې 12 تنه ژوبل شول. د هند خبری رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د څلوېښتو تنو د مرګ خبر ورکړل شوی دی. او د قزاقستان ولسمشر وایي د نابوکو د پایپلاین د جوړولو په برخه کې د اروپایي اتحادیې کار ډیر پت پر مخ روان دی.
پرونه خبرونه کې د ورکو شوو عزیزانو د لټي پروګرام لرو خو تر هغې د مخه احمد تکل چې په لویدیځو څو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرو شوو مقالو ته لنډه کتنه کړي.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغو رسمي اسنادو په حواله چې ترلاسه کړي دي لیکلي چې په پام کې د برتنوي ځواکونه تر 2014 میلادي کاله له افغانستانه وځي. ورځپاڼې د دې اسنادو په حواله لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به په هغه نړیوال کانفرنس کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي په تدریجي ډول او شرایطو ته په پام سره افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش اعلان کړي. د انډیپندنت د راپور له مخې د کانفرنس د جزئیاتو په اړه د دې رسمي اسنادو یوه کاپي د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمن سټیفن د مستوره لخوا ډیپلوماتانو ته واستول شوه. په دې اسنادو کې راغلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له دې غوښتنې څخه چې افغان امنیتي ځواکونه د 2014 کال تر پایه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو سرته رسول او مشري په غاړه واخلي ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي دا خبرې یوازې څو اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک دې ټکي ته اشاره وکړه چې برتانوي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وزي او په تیرو څو میاشتو کې د حکومتونو لخوا افغانانو ته د چارو د سپارلو پر مهالویش د پردې شاته توافقونو لومړنی رسمي تایید دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بګرام په زندان کې په تروریزم د تورنو څلورو افغانانو د محاکمې په اړه یو مطلب خپور کړی او په پیل کې د محاکمې جریان بیانوي او لیکي د محکمې قاضي لومړی له خدایه په دې خاطر بخښنه وغوښته چې کېدای شي د یوې کورنۍ څلور تنه غړو ته د سزا په حکم کې غلطي ترې شوې وي او بیا یې د محکمې حکم اعلان کړ چې له مخې دوه وروڼه په لس کاله بند محکوم شول او د کورنۍ دوه نورو غړو ته په بګرام زندان کې د دوی د حبس موده په جزا کې وشمیرل شوه. تورن کسان په خپل کور کې د بم په جوړولو تورن پیژندل شوی و. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې په بګرام زندان کې د دې څلورو افغانانو محاکمه د امریکا د پوځ په غوښتنه او ملاتړ جوړه شوې وه. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ د دې څلورو بم جوړونکو محاکمه افغانانو ته د قدرت د سپارلو د یوې ازموینې او سمبول په توګه جوړه کړې وه او غونډې ته یې د افغانستان او لویدیځ رسنۍ هم بللې وې. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي داسې ښکارېدل چې د افغان قاضیانو حکم ډیر د امریکایي کارپوهانو پر مخکینیو مشورو ولاړ و او افغانانو ته د سپارل شویو تورونو په برخه کې به بیا هم د دوی ونډه ډیره مهمه وي. په دې لړ کې افغان او امریکایي چارواکو د 110 کسانو نمونه په نښه کړي چې محاکمه به د افغانستان په محکمو کې کیږي. د ورځپاڼې په وینا وروستۍ محاکمې د تورنو د نیولو په برخه کې د امریکا د پالیسۍ بدلون ښیي، سره له دې چې امریکایي پوځیان په دې باور دي چې دوی د جګړې د قانون پر بنسټ لا هم دا حق لري چې نور تورن کسان ونیسي، خو دوی په بند کې د اوږدې مودې لپاره د تورنو کسانو ساتنه د ستونزو باعث ګڼي او په دې ستونزه کې یوه له دې کبله د افغانانو غوسه ده، په داسې حال کې چې امریکایان د افغانانو د ملاتړ د ترلاسه کولو په لټه کې دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، نن بیا هم په دغه پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. البته د یادونې وړ ده چې دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې په اخرو شپږو میاشتو کې ازادي راډیو ته را رسیدلي دي. په دغو پیغامونو کې داسې پیغامونه هم دي چې ځینو اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په حق له معلومات لري، او یا هم خو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلو کورنیو څخه نادرکه شوي دي او خپل د تلیفون شمیره او ادرس یې ویلی دی. نو ګرانو اوریدونکو، که تاسو په اخرو شپږو میاشتو کې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو پروګرام نه وی اوریدلی، نن دا چانس لري چې دغه پروګرام تر پایه واوري، ځکه په دغه پروګرام کې یوازې هغه پیغامونه خبرو چې په هغه کې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. همدارس د پروګرام په پای کې به هغه تلیفوني پیغامونه هم واورو چې تاسو له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده او ویلې مو چې ازادي راډیو د تاسو د ورک شوو عزیزانو په پلټنه کې له تاسو سره مرسته کړې ده. نو راځي چې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
یو تن چې جان عبدالقادر راپېژني، د پلار نوم یې عبدالرؤف، زموږ په ساحه کې البته د ننګرهار په شیرزاد او کوز خان کې او کټو نری جب کنده دې شو حال کو دې دې یو څه سړي تقریبا هم لري له ونی لږ څه خبره دې چې په مده محاله ولای او ځان کله د غزنی او کله د کوم ځای څخه پیدا کیږي شهر ته د وارثاري خپل انساني او بشري همدردي له تلیار دي را دي شي او خپل هغه دې ترلاسه کی رد کوونی غلا فتاسي بالا چې زمونږ نمبر جاتره خبر نه زمونږ د دکاندار یو نمبر کلی سات اخلاصي چې سلام نمبر دې کده شي د دې څو کارخاني هغه دا تنور کې اوږن وې سپر وسوا اتاتیا نونشل اتیش نمبر تکرارم سپر و اتے اتے یو نه دوا سپر دوا اتے یو تن ماشین خو امین الله او د پلان شفیع الله خو د کونه ولایت اسرا دې تر وګړې کلی خپل ځان لري دې کوي او کدا دې هر څه وی او یا چې دې جنین وګورنګا سره دې تماس کې شي نو ما په دې ټول نمبر دا لغمان کې شو پر وا یا دې پنځوس هغه دې څو څه لري سلام علیکم زه شکر الله خوجانو سوات تاسو زحمت درکو د حجر سارا د حجر دیر نه کچ پرانه وای چې د دې شماله دې مو خړی چې دې سي صفر ما حیا یا شپته درې شپته درې سوه شپږ او سلام الله خو مخاش
الو سلام علیکم زه خوانم د بایدغه ست ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ موږ سره یو دای سړی دی چې د کندهار د ولایت د دالیا د علاقداري د سلام الدین د کری دی محمد نبی نمیزی د عبدالرحمن زوی دی د محمد عثمان لسی دی او د ظاهر په بچی کې د عسکری کړی دی معلومات یې نه زده شپېتو کال دی یو کال دی اتیا کال دی 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 دوه زامن یې ول لري نو هر سړی که د محمد نبی پاک له خبر غاړي نو کې وروري کې وراري کې د اکازوي پر دغه لمبرو ما سره اړیکې ټینګې کړي صفر صفر نه اته نه درې اووه درې اته دوه یو اووه څلور اته بله شماره ده صفر صفر اته صفر صفر نه اته نه یو دوه پنځه اووه پنځه شپږ اته درې یو
زه نواب یم د بیسود د ولسوالۍ یم زه د اتلس کاله کېږي چې راغلم ایران ته خپل د کور هېڅ خبر نه لرم زه د ګلزار ورور یم د سردار زه یم که کولی شې ما ته چې په دغه شماره زنګ ووهې صفر نه سوه دیارلس څلور اتیا پنځه پنځوس یو سلو اووه دېرش
راځي غلام رضا پیدا شوی دی کردم وایم څوک پوسټ څوک وو پیدا غلام شماره ټلیفون ور سره دی ما ته زنګ وی غلام رضا په شمال دی د تندوس ولایت د دې ښار کې چې کوم نشي په وخت د تطاده شوی دی هیڅ وایلس نه دی د ته دی زنګ وو باندې مزاج را څه شي در کوم ویرا په ورو ده ولایت د مو دې د ولسوالۍ دی راته ولایت ډیزل سره موږ سره یو کړه د غزه خان جیل کې دا ضرور پنځه نه ستیږي چې دلته باندې څه پاتې ده ازادي راډیو نو موږ دا پیشنهاد کوو چې دوه مثلا دا د غزنی په غزنی کې څنګه دا او تاسو دا ورونه مثلا یا کور یا کلیوال ټول دا خبر ورکړي محمد نمیږي ضرور نه محمد اسحاق دا کل ضرور نه محمد ابراهیم دا تاسو نه دا دفلار نه عبدالحادی دا تاسو نه دا خواهش کوم مګا چې دا خپل خپلوان او رونا عزیزان رون دا خبر ورکړي موږ دا پاکستان ډیر غازی خان له جیر نه تاسو دا خبرې کوم مهرباني وکړي چې تاسو ټول دا ورونا عزیزان دا خبر ورکړي دلته ډیر پښتانه نور باندې دلته زموږ سره په وطن کې نفر ستا د ورک شو عزیزانو په دپاره خبر کوم د داستان په نامه دی دوی وایي چې زه د کندهار یم څه کوچنې سترګې دي په ژبه کې هم اروز یم د فرا د ولایت سره زه خبره کوم د کوا د ولسوالۍ دی دوی پښتنه وویل چې شربتي په کلي کې دی دا درې څلور کاله زموږ په وطن کې دوی وایي چې زما د مشر ورور نوم مظهر خان دی او د پلار نوم نه پوهېږم چې میر احمد دی که میر افضل دی دا چې دوی وایي دا درې څلور کاله زموږ په وطن کې دی د خدای په نامه زه علي بادر د پاکستان د پنډۍ نه یک لاندې کورل ما یو پیغام واورېده چې نور رحمان په نامه د سر سعید د کوټ د ولسوالۍ نه دا راکښته وای دا وروره که د ده سړي ته معلومات اخلي ما دا ټېلیفون شمارې ډېر کوشش کړی خو ما نشه کولی چې لیکلی وای او په کې پرانا خطا کړه که د دې سړي ته معلومات غواړې نو د دغه شماره ما سره تماس ونیسه درې سوه دوه دېرش شپږ سوه شپېته نه اویا نه دېرش دا سړی زه خو لس کاله وایم خو لس کاله نه عمر ډېر سو د ایران په شیراز ښار کې د روژه کې زندګي کوي ما ورسره خپله ناسته ولاړه کړې خو شری دومره هغه ده خو ته لس کاله وایم خو زه لس کاله عمر نه ډېر په ایران کې تېر سو مالته کوروالی ده مالته اشارو کتابې ده ته چېرته دې سړي معلومات اخلي ما ته رنګ نښې نشانې ووایه په دغه شماره ما سره ارتباط ونیسه انشاءالله سړی همدغه ده بل به نه وي لکه تاسې ولې سر شهید کور چاته ځان نه ښیي مطلب ما بډیا باندې راغستو چې وایه زه سره یوال نه یم خو سلام دا ده که چېرې ته دې سړي معلومات غواړې نو په دغه شماره ما سره ارتباط ونیسه وسلام
ہلو السلام علیکم. بہت شکر اللہ جنرا رحمت میں طور پر تماس کیا. حجی نظیر والد سالان روپے کا حق لگا جو قرآن والی جن کے معلومات اسی میں بدیا کی جمع کریں تماس ان کی صفر مہایا یوس پیپر درست پیپر درخ اسپیس مسلم زمه کې بولایم د فراغ ولایت اوسیدونکی یم. موږ سره یو نفر دی په نامه د محمد اغا چې دا اته کاله کېږي موږ سره د پسترود په ولسوالۍ کې کار کوي. د دې له وینا څخه چې دی وایي زه د اتلس کېږي چې د کوره وتلم زما پهنش زما درک نه لري او زه د کوره خوابر یله وتلی یم. که چېرې د دغه ورور دوستان او یا د دغه ورور نور رفیقان دغه زما غږ اوري نو یلو کیلو چې په دا شمار موږ سره تماس نیو موږ دا غوړو چې دا د موږ ټول تماس او نه غواړي چې خبرې مو کې لا زیات معلومات چې په دا شمار موږ سره تماس نیو. سلام دا څنګه چې وایي دا پروان ولایت کې اجر ته ورچالي او سیدین خان دا امبستر ولایت د کلایزر د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د کلایزر په ولسوالۍ کې یو الک په نامه چې خپل نوم رقم معرفي کوي په ژبه کې اروزي څو ورځې مخکې دغه دوستانو تلفون کړی و چې هغه نمبر نه و ثبت کړی هغه نمبر او دغه الک د کندوزته ولایت د کلایزر په ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. دغه دوستان د دغه دوستان د خبر وي په دغه نمبر دې زنګ ووي سپر و اویا او څلور دیرش څلور اتیا څلور سو نه باندې زنګ ووي دغه خپل الک او د تسلیم کې.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالباری دل سوز د بادغیس ولایت د خوروان د ولسوالۍ د بازار د کریې څخه دا درې کاله کېږي چې زه ایران ته راوتلی یم. زما د راک څوک نه لري او نه نمبر را سره و د افغانستان اوس هر یوه دا زما دغه واورېد په دغه نمبر دې بیا زنګ راته ووي صفر نوسد ده نود سه هشتاد شش صفر هفتاد و دو
زمونږ پر ځای باندې یو عبدالرحمان په نامه باندې یو سړی دی یو لږ قطر د اصحابو چکر لري. دی وایي زه د فاریاب د ولایت یم او د پنجاب د ولسوالۍ یم او د سیدپجین د مارکیټ یم او د محمد احد زوی یم. نو دغه موږ دغه پیغام وتی چې ضرور شته چې واس او د ده قریبان یې واوري په دغه شماره چې ټلیفون وکړي زه سیکزین هم جنه لري بس دې پیدا کوی چې دوه درې یو څلور شپږ صفر شپږ څلور بیا تکراروم دوه درې یو او څلور شپږ صفر شپږ څلور د جنر محمد پر مارکیټ باندې دی لږ د اصحابو چکر لري یو میاشت کېږي چې په دغه ځای باندې دی ګزاره کې په کاري او دوامان مشهور دی. بس یو دونه نه پېژره تازه ژره څوره دی دانه دانه سپېرسه پېښه کړي ده هېڅکله
ایمان محمد خان دی ولایت غرماچل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د علام خان زوی یم. زه ورک شوی یم که دما په اړه څوک پته معلومات چا په دما په جلال آباد شینواری خرابې ته راشي او دما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا شپږ سوه شپږ شپېته څلور نوي څلور اویا.
زه محمدین احمد زایم د میرانه تاسو سره خبرې کوم. یو تکلن ماشوم دی زما سره چې دی په خپله وایي ما دلته د پلار سره ژوند تېرو او دوه کاله مخکې زما پلار ته دومر دلته نه څوک پېژنم او نه مې د پلار څخه حال او هر څوک هغه د مؤمن عبدالحمید د زوی په نام پېژني. زما سره په دې شمارې صفر نه سوه دو سیزده هفتاد دوه بیست یک نه سوه سی و شش صفر نه سوه سیزده هفتاد دوه بیست یک نه سوه.
ہلو السلام علیکم. زه سلطان صدیق د شیخ صدیق مقبول زوی د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبول ځیګر څخه د تاسو سره په تماس کې یم. هغه ورک راځي چې د خیالي ګل په نوم د ستاسو د راډیو همکارانو په کوشش پیدا شو د ستاسو څخه یو علم مننه ده مننه نور وسلام به اخیره.
زه احمد زید لوګر د ولایت نه خبرې کوم. نما سره یو نفر ده تقریبا دا دوه میاشتې کېږي سره کار کوي او اوس یې اعصاب هم خراب شوي دي او ته یې وایي چې زه د میدان وردګ د ولایت یم. کله یو ولایت ښیي کله بل ولایت ښیي او دای وای چې مخکې د لوګر د ولایت د محمد احمد په لسوالۍ کې اسکر عام ما تقریبا یو 15 کاله مخکې او دای وای چې په پاکستان کې نیم مختر کړی دا که د خپل خپلوان یا سوکین او کوالی چې په دغه شمیره د ماته زنګ ووهي زه به دا شمیره تاسو ته دسې ورو ووایم 0 98 0 53 د شمیره به یو وار بیا تاسو ته تکرار کړم 0 98 0 53
ګران اوریدونکو محترم دوستانو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که پیدا شوی نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي او ویلې مو دي چې ازادي رادیو له تاسو سره په دغه برخه کې مرسته کړې ده راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو
شیر د ولسوالۍ د توتیا د کلی څخه د زرینجان د حجی عبدالغنی کاکا زوی خبر کوم محترمو د ازادي رادیو څخه او د ازادي د رادیو کارکونکو څخه یو جهان مننه محترمو د ازادي رادیو موږ ډیره په شوق سره اورو او بل اخیره چې دغه د ورکو شو اجزان خبرونه چې د هغه ډیره په زړه پوري ده زموږ سره د ریم په نامه یو نفر وو تقریبا 2 کاله را سره وو او بل اخیره چې موږ د ازادي د رادیو اواز ته فوته موږ خبر ورکي د ورکشي عزیز زموږ خبرونه یې نشر کړه او د ورکشي عزیز قربان پیدا شو محترم جمعه صاحب د ریم پلار د ډیر ډیر سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته وای نو ډیر ډیر خوشحالي ښکارا کړه زموږ څخه او د ازادي د رادیو څخه خدای جل جلاله دی وکی چې د هر ورور او د هر خور ورکشوي عزیز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو تاسو د توجه نه یو جهان مننه او بل زما د حقاضي د عبدالقادر په نامه دی تقریبا دا و میاشتې چې ورکړي خدای پاک دی وکی چې د سر خیلان د زما غواوري او د غسی اعلان وکړي لکه ما چې وکړي لکه زما تر بل لپاره نو چې خبر چې قربان ډیر ډیر په سیغه غمجن دي
الو سلام علیکم زه ضیا الحق حق زیر پروان ولایت قربان د سیاګر دولت والله دې څنګه هغه د اړې له شاشه خره د کړي او دې دوی کای چې په لاندې ایران کې د مسافرې شپې سبا کوم ما د ازادي رادیو ته پیغام وکړ په خاطر د یو ورکشوی عزیز چې د مزار د ولایت چمتال د ولسوالۍ د چلتان د کلی اوسیدونکو کای قاری ملا نور رحمت په نامه او مونږه چې کله پیغام ازادي رادیو ته کې کړ او هغه پخش ک په 2 دقیقې بعد موږ ته افغانستان ته زنګ وه او هغه کولای شو چې د خپل کورنۍ سره خبرې وکړي موږ د ازادۍ رادیو ډیره مننه کوو چې په دا باندې موږ هغه شو کولای چې د خپل ورکشوی عزیز کورنۍ سره خبرې کولای وشي خدای په امان ډیره مننه
زه محمد صادق نمیگم له کابل نه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې دی محمد اسماعیل 30 کال شاوخوا عمر لري د 50 کلن رئیس د کابل د مزنګ لسیم نه ورک شوی دی نو وړی لږ عقلي او عصبي تکلیف هم لري ښه مکتب یې ویلی انګریزي ریاضي او نور علومو باندې ښه پوه دی مخکې هم څو واره ما د ازادۍ رادیو ته تلیفون کړی و خو ما ته یې کوم درک معلوم نه شو د محمد اسماعیل وردک په اړه چاته څه معلومات وي یا دای زما غږ اوري دېش میرې ته دې مهرباني وکړي تلیفون دې وکړي 0 99 0 63 1 00 بیا شمیره تکراروم 0 99 0 63 1 00 د ازادۍ رادیو نم ډېر ډېر مننه چې و ډېر ښه رادیو د خلکو په خدمت کې د خصوصا دغه ورکشوي کسان چې شمیره زرګونو کاسو ته راسي په افغانستان کې خدای چې یوټوب نشته نو حکومت نه کومه بله مؤسسه چې دو خلکو غم وخوري یا یو همکاري وکړي یو اعلان په ډېره سختۍ او فساد دغه د افغانستان رادیو تلویزیون تیریوي نو د ازادي رادیو د خلکو سره ډېر زیات خدمت کوي ډېر ډېر مننه د ازادي رادیو
هغه د عصمت الله یم، هغه کس چې ورک ولو دېرش کاله نادره کسه عبدالمجید نومېږي، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ولو، د هغه ورور عبدالحمید هغه سره لږ مخکاته وکړله او د هغه څخه موږ ډېره دغه غواړو، معافي غواړو، موږ د هغه ته مبارکي وایو، موږ د هغه ټوله کورنۍ ټوله قوم ته مبارکي وایو، ستاسو را د ازادي ټولو ته مبارکي وایو، ستاسو کارکوونکو ته او تاسو ته سلامونه وایو. د خدای په امان.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو د نن ورځې د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه واوریدل په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي ول، او ټول دغه پیغامونه په شپږو میاشتو کې ازادي رادیو ته را رسیدلی ول. د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. Thank you.